درنو دوستانو ستړي مشه یو ار بیا مو ز اجمل اند او میر احمد صافی هر کله کو وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوي عموما د 10 بجو په خبرونه کې د پنځشنبه پورس ستاسو د خوخي د سندرو او موسیقي پروګرام خبريږي په تر هغه مخ کې ریپورتونه او خبرونه لرو په مخې د دې سات خبرونه ده د افغانستان د سول لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړی استازي وایي چې واشنگټن په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو ملاتړ کوي او مرسته ورسره کوي. د افغانستان په شمال کې د 209 شاین کلی اردو چارواکي وایي په بلخ ولایت کې نه وسلوال وجلی او وطن ودی ټپین کړي. او امریکایي رسنیو ریپورت ورکړی چې د دې هیواد استخباراتي ادارو د القاعده شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن د زوی حمزه بن لادن د مرګ په اړه معلومات ترلاسه کړي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړی استازي وایي چې واشنگټن په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو ملاتړ کوي او مرسته ورسره کوي. تمه ده چې زلمی خلیلزاد نن قطر ته ولاړ شي او له طالبانو سره د سولې اتم پړاو خبرې پیل شي. طالبانو تر اوسه په افغانستان کې د انتخاباتو له ترسره کولو سره موافقه نه ده کړې. ښاغلي خلیلزاد ازادي راډیو ته وویل چې داسې پرېکړې د بین الافغاني خبرو پر مهال کېدای شي.
هر فیصلی کې در مذاکره میشه ما ازو پشتیبانی میکنیم.
زلمی خلیلزاد وایي هر پریکړه چې د خبر پر مهال کیږي موږ د هغې ملاتړ کوو، خو تر هغې چې هغه فیصله کیږي موږ د انتخاباتو ملاتړ یو. د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو ته د ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون 13 تنو ځانونه کاندید کړي دي او تمه ده چې دا انتخابات د تلې په شپږمه ترسره شي. د افغانستان په شمال کې د 209 شاین کلی اردو چارواکي وایي په بلخ ولایت کې نه وسلوال وجلی او وطن ورې ټپیان کړي. د دې کلی اردو لخوا نن سهار په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ادعا شوې چې د بلخ په چاربولک او چمتال ولسوالیو کې په هوایي بریدونه او د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې نه تنه وسلوال طالبان وژل شوي. د خبر پاڼې په وینا په وژل شو کې د طالبانو یو سیمه ییز قومندان قاری مهدی هم شامل دی. د شاهین کلی اردو مطبوعاتي دفتر ویلي چې د عملیات تیر ماښام شوی. د افغانستان ملي اردو په دې اعلامیه کې د دې پیښو په ترڅ کې خپل لوري ته دا وخت مرګ ژوبلې پاړه څه نه دی ویلي. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د ملګرو ملتونو سرمنشي په فرا کې د مسافرو پر یو بس پرونی چاودنه غندلی. انټونی ګوتیرس ویلي چې په افغانستان کې د جګړې ټول لوري باید د ملکیانو ژوند ته پاملرنه وکړي. د فرا په اب خورما سیمه کې پرون د مسافرو پر یو سرویس چاودنه وشوه چې 15 تنه پکې ووژل شول او 20 تنه نور ټپیان شول. ټپیان هرات ته درملنې لپاره انتقال شوي. د هرات د مرکزي روغتون ډاکټر عبدالبشیر بارکزی اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته وویل
هفته واقعي
مجروح
به
شفاخانه
تخلیه شده
و 5 واقعي فوتی ده. دی وی ولس ټپیان او 15 ملي روختون ته ورول شوی دی. د ټپیان درملنه روانه ده او د اکثر روختي وضعیت خدي او د کسان له روختي اسانتیاو برخمن شوی. د افغان حکومت چارواکو تور پورې کړی چې دا چاودنه د هغه مین د چاودل لامل شوی چې طالبانو په سړک کې ځای پر ځای کړی وو. دا پیښه یوه ورځ وروسته تر دې وشوه چې ملګرو ملتونو د روان کال په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو ریپورت خپور کړ او سرګند کړ چې کسم د تیر کال د همدې مودې په پرتله 25% کې د ملکی مرګ ژوبلې کمښت دی، خو بیا هم په وروستیو میاشتو کې په چاودنو بریدونو او هوایی بمباریو کې په ګڼ شمیر ملکیان وژل شوي او یا ټپیان شوي دي. امریکایي رسنیو ریپورت ورکړی چې د دې هیواد استخباراتي ادارو د القاعده شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن د زوی حمزه بن لادن د مرګ په اړه معلومات ترلاسه کړي. د ان بي سي ټلویزیوني شبکې د درې امریکایي چارواکو له قوله چې نومونه یې نه دي یاد شوي د حمزه بن لادن د مړینې خبر تایید کړی دی، خو د نوموړي د مړینې سبب او ځای تر اوسه څرګند نه دی. سره له دې چې خبر اعلانو په دې اړه پرون د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ پوښتنه وکړه، خو هغه وویل چې په دې هکله تبصره نه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د روان کال د فبروري په میاشت کې حمزه بن لادن په اړه د دقیقو معلوماتو د ورکولو په بدل کې $1,000,000 جایزه اعلان کړې وه. ویلي وه د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن د القاعده شبکې په یو رهبر د بدلیدو په حال کې دی. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د بندیزونو په لیست کې شامل کړ. د امریکا د خزانه وزارت پرون په یوه اعلامیه کې پر ښاغلي ظریف ته د بندیزونو علت د نوموړي لخوا د ایران د رهبر آیت الله علي خامنه ای استازولي وبلل او ویلي دي چې جواد شریف په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه خامنهای ته کار کوي. په اعلامیه کې د امریکا د خزانه د وزیر سټیفن منوچن لخوا ویل شوی چې محمد جواد شریف د ایران د رهبرۍ د کار او بې پروا سیاست او اوامر پر ځای کوي او په نړۍ کې د ایران د رژیم اصلي ویاند دی. دا منوچن په وینا پر جواد شریف د بندیزونو پر لګولو د امریکا متحده ایالات ایران ته دا واضح پیغام ورکوي چې د دې هیواد وروستي اقدامات په بشپړه توګه د منلو نه دي. دا بندیزونه نه یوازې په امریکا کې د جواد شریف دارایي کنګلوي، بلکې د امریکا متحده ایالاتونو ته د نوموړي پر سفرونو هم محدودیت لګوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د بندیزونو لیست کې له شاملېدو وروسته پر خپل ټویټر ولیکل دا چې په ټوله نړۍ کې د ایران ویان د امریکا پرې بندیزونه لګولي، خو په وینا یې دا بندیزونه پر دا او کورنۍ ځکه اغیز نه لري چې له ایران څخه بهر هیڅ پانګه یا شتمني نه لري. د امریکا د متحده ایالاتو سنا کلی کرافت په ملګرو ملتونو کې د دې هیواد د نوي سفیر په توګه تایید کړه. میرمن کرافت د څلور دیرش میرمن کرافت پر دې څوکۍ د ټاکلو لپاره د امریکایي سناتورانو د څلور دیرش منفي رایو په وړاندې شپږ پنځوس مثبتې رایې خپلې کړې. یو شمېر ډیموکراټان په دې باور دي چې میرمن کرافت کافي سیاسي تجربه نه لري، ځکه خو په ملګرو ملتونو کې د سفیر په توګه د نوموړي له ټاکل کېدو سره مخالفت لري. نوموړې شپږ پنځوس کلنه ده او د نیکی هیلي پر څوکۍ تایید شوه. هیلي د تیر کال په دسمبر میاشت کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه له خپلې دندې استعفا وکړه. دوستانو خبرونه مله ازادي راډیو نه واوریدل، تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه هر وخت زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. د لاسو بجو خبرونه ده او په دې خبرونه کې ډیره برخه د موسیقۍ خبرونه ته ځانګړې شوې، خو لکه مخکې مو چې ویل په پایل کې څو ریپورټونه لرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد به نن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر لیدو کتو وروسته په قطر کې بیا له طالبانو سره وګوري. خلیلزاد له طالبانو سره تر دې خبرو مخکې ازادي راډیو ته په یوې ځانګړې مرکه کې ویل چې د سولې په برخه کې ډیر پرمختګ شوی. احمد شیبر پری تفصیل لري.
تاکل شوی ده چې نن زلمی خلیلزاد د امریکایي پلاوی په مشرۍ په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره وویني. د طالبانو یو جګپوړي چارواکي چې د نوم له اخیستو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې له امریکایي پلاوی سره به په اتم پړاو خبرو کې د دوی نولس کسان برخه واخلي. شاغلی خلیلزاد د قطر د دې سفر په درشل کې ازادي راډیو ته وویل چې دا ځلې نږدې یو نیمه اونۍ په کابل کې تیر کړه او د سولې په تړاو دا سفر خورا ګټور وو.
ما در روز تقریبا د نو در روز د کابل بودم.
زه نږدې لس ورځې په کابل کې وم. دا یو ډیر ښه سفر وو. دا د دې دندې له پیل راهیسې تر ټولو بریالی سفر وو.
گرفتنی وظیفه بوده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر کال په سپتمبر کې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د ځانګړي استازي په توګه وګماره. د تر اوسه پورې له طالبانو سره وو پړاوه د سولې خبرې مخته وړې دي. خلیلزاد وایي چې د سولې په ارتباط د راتلونکو ګامونو په برخه کې د افغانستان له حکومت سره موافقې ته رسیدلی دی. افغانستان تل پاکستان تورن کړی دی چې له طالبانو سره مرسته کوي، خو خلیلزاد وایي اوس د پاکستان سیاست بدل شوی.
پاکستان ما در سیاست تغییر مثبت میبینم.
د پاکستان په سیاست کې زه مثبت تغییر وینم چې غواړي په دې برخه کې مرسته وکړي. که څه هم موږ هر کله دا غواړو چې پاکستان باید نور ګامونه واخلي، خو په تیرو څو میاشتو کې زه یو مثبت بدلون وینم. طالبانو د سولې په تیرو پړاوونو کې بیا بیا پر دې ټینګار کاوه چې بهرني ځواکونه دې له افغانستانه ووځي. د دوشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو په واشنگتن کې وویل چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ غواړي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر د راتلونکي میلادي کال تر نومبر پورې کم کړي، خو امریکایي رسنۍ څرګندوي چې له افغانستانه د ټولو بهرنیو پوځیانو د وتلو مسأله له طالبانو سره د سولې له خبرو سره ارتباط لري. په دوحه کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین رویټرز اژانس ته وویل چې دوی له خپلو مشرانو سره سلا مشوره بشپړه کړې ده او خلیلزاد ته انتظار کوي. بل لور ته پرون زلمی خلیلزاد پر ټویټر ولیکل که طالبان د خپل اړخ چارې ترسره کړي دوی به خپل کارونه بشپړ کړي او هغه موافقه به نهایي کړي چې تر اوسه کار پرې شوی دی.
و موردل چې د افغانستان د سول لپاره د واشنگتن ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد کابل ته خپل روسي سفر تر نور واغو غټور بل لید. خلیلزاد وی کابل کې سفر دازل تر نور غټورو ولی په دې سفر کې څه تر لاسه کړل؟ دا او ځینې نورې پوښتنې مې په تیر خبرونه کې د نړیوالو چارو له افغان کارپو او د سولې لفعال انتظار خادم سره شریک کړي. له هغه مې په کابل کې د زلمی خلیلزاد د لاسته راوړنو په اړه په اثر کې وپوښتل.
زه باور لرم چې خبرې تر عمل او ارمان تر حقیقت فرق کوي. د افغانستان د جګړې پیچلتیا دا خبره ده چې موږ امیدونه او هیلې وزې کوو، خلکو ته ورکو، د خلکو ورته کله چې موږ الفاظ کاروو بیا په مقابل کې خدمات ترځنه کوو یا د خپلو خبرو سره سم لاړ نه شو، نه یوازې دا چې حالات سنبالېږي نه، بلکې حالات خرابېږي، ځکه خلکو توقعات پورته ځي. زه باور لرم چې درې څلور مسلې د افغانستان د جګړې د پای او د سولې راتګ لپاره مهمې دي. یو سیاسي تفاهم دی، ملي اجماع ده، د سولې د مذاکراتو میکانیزم دی، او د خلکو باور دی چې په هغه کې د سیمې د هېوادونو مسله هم راځي. کله چې موږ د سیاسي اجماع خبره کوو، د ناټو د ملکي سفیر جان کی خبره به تاسو اورېدلی وي، ټویټ به مو لیدلی چې افغانستان د سولې په مخ کې یا په وړاندې باندې لوی سیاسي اجماع نه وجود دی. نو کله چې موږ د لاستون خبره کوو یا د خلیزات سفر کامیابی خبره کوو، په اوتومات ډول باندې ورولیز ما خبر ذهن ته راځي، په داسې حال کې چې دا نشته دی اوس هم ماتم خنده.
خغلی خادم، افغان حکومت ویلی دی چې دی یو ټول شموله مذاکراتی یا مرکچی پلاوی په جوړښت سلا شوی دی، فکر نه کوي چې دا اماغه اجماع ده چې تاسو ورته اشاره کوي؟
تر تیرو اتو مسایسی د افغانستان کې د سولې په اړه باندې وختونه منځ شوه دی. د قطر د کانفرنس په اړه 300 نفر ټاکل، د هغه 15 تقریبا لسو یا 11 نفر چې ولسمشرغني ټاکل د خپل مذاکرات تکون کې ټیم په هیڅ باندې هغه په کامل ډول باندې د سولې مسلې نه اګاو نه خبرو د مذاکرات کون چې ټیم د لپاره ډېر مهم شاخصه دي. لومړی دوی باید نیت ولري، د سولې دوی باید د تعهد ولري، دریم باید تجربه ولري، څلورم باید د افغانستان په جګړه او سوله کې له دغه قضایه خبر وي. په داسې حال کې چې له مدني ټولنې یو څوک راپورته کول او د مذاکره کوونکي ټیم په هیڅ باندې ګمارل، دا په خپل په هیڅ وجه باندې د افغانستان د هغه ژورو حقیقتونو انعکاس نشي کولای، او د افغانستان د ارزښتونو اساس نه شي کولای چې موږ سره لاس ورکړو. تر ټولو مهمه خبره به دا ده چې دلته اصلا ارمانی بحث مطرح نه دی، دلته دوه مسلې دي، یو افاقي بحث دی، لوی بحث دی، مجموعي بحث دی، یو جزئیاتي بحث دی. کله چې موږ د خلیزات ته مذاکره کوون کو اجنډا هغه کم ضرور اجنډا پرغې کې موږ خبره کوو، څلور مسلې خلوی دادی ته په خلیزات او طالبان په توافق کوي، خو آیا د هغې جزئیات عمل کول، په هغې جزئیات باندې پوهېدل، په تاسو کې ټول پر دې بحث شوی دی کنه؟ نو کله چې د حکومت په خوانه د مذاکره کوون کې ټیم د 15 نفرې ټیم خبره کوو، زه بیا خپل شکوک لرم چې دغه خلک یا دغه اشخاص په هیڅ وجه باندې د اکاډمیکو کتابونو اصول او همدارنګه د عملي تجربو په بنیاد باندې سمبال نه دي، بیا خو دغه خلک داسې ونه شي چې یوازې سلیقوي او افزاري سیاست وشي، د خلک
مسله
ګټې خپلې شخصي مخکې ونیسي او ملي ګټې وروسته.
خغلی خادم، دا راته وایي چې نو زلمی خلیلزاده دام وایي په ځانګړي توګه له ازادي رادیو سره په یوې تازه مرکه کې هم ویلي دي چې د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې د په وینا زیات پرمختګ شوی دی. موخه یې غدا ده چې هم له طالبانو سره، هم له حکومت سره، هم له نورو لورو سره دغه پرمختګ. تاسو څه فکر کوئ دی په کومه برخه کې نو پرمختګ یادی؟
څو ډول پرمختګونه زه بیا دوم، یو هغه پرمختګ دی چې د امریکا او طالب اړخ د خپل مشخص اهداف تحقق لپاره کاریږي. شاید چې طالبان یو غوښنه برخه د قدرت واخلي او امریکا په محترمانه ډول دوی د الفاظو سره سم له افغانستان ووځي، اروپو ځان ته کیږي، پومپیو د خپل د ترامپ او د خلیلزاد څرګندونه د سنور واشنگتن میسي پالیسي جون کې یوازې د فرار لار غورکې. ما مخکې په یو مقاله کې لیکلی و چې د دوی بقا په افغانستان کې وی ولی باندې بدلوي. نو کله چې پرمختګ خبره کوو، دوه طرفه پرمختګ دی، هغه د افغانستان د طالبانو او د امریکا دی. او کله چې موږ د تلپاتې سولې خبره کوو، د سولې خبره کوو، په هغه کې د افغانستان ملت لا اوس هم د هغه ټول پروسې جدا دی یا بهر دی. بحث مې دا دی چې رښتیا امریکایان به افغانستان او طالبان به قدرت تراشي، دوی به قدرت برخه شي، یا به په نظام کې مدغم شي، یا به قدرت شپیت سلویخ سلنه واخلی پروسه به شروع شي یو څو نفر به له هیواد وځي او څو نفر به هیواد تراشي خو د افغانستان د ملت د سوکالۍ کوم شاخصونه چې دي هغه په نظر کې نیول شوي دي